ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په لمړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لمړی په مکرې خبرونه ته د سپین بولدک له پرونه یو ډازو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استادو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي د لکله چې د دوړو خو ترمنز خو نړۍ نخته وشوي د دوړو لورو ترمنز د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي د خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ رزې کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي داسې کړې دي بلخوا ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده خو تر اوسه یې د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو د هغه په وینا په پیښه کې 9 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده د ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ درلود لاس کسان وړل خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9 څلوېښت منډو په توپیر وګټله له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1200 منډو ماته ورکړې وه خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکچیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دوړو خو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نخته وکړي
دوی بیا رحمانه اوانونه راغورځول په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې بس تر شپږو پورې شهیدان تر 15 پورې زخمیان دي نو څه تلفات یې سر ورسول
له دې خبرو څخه تمه څه ده په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو
د پاکستان مطبوعات دی بریف پر افغانستان ته چې سبا ته خبرې اترې ناکامیږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوري دی چې اوربند مکف کړی دی.
په بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقضېدو ل راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناستي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رات کړل چې غنې په سپین بولدک کې د پاکستاني پاوز لبري درسته د مذاکراتي ډالو ترمنځ خبري درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواو ترمنځ لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پریوشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
دا سمحال چې زینو پاکستانی رسنیو د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د ورستې نخټو لامل د استانبول مذاکراتو د ځنډیدو راپور نور کړی و. د طالبانو حکومت ردوی وایي چې نن به هم خبري وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د جمعې په ورځ ال استانبول د نوومبر په ومه ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ دا درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي ردوي. یو شمېر پاکستانی رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرښې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څنګه بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواوو په غونډه کې پرې موافقه شوې و. دا خبرې د دواړو ورځو لپاره پلان شوی خو ځینې سرچینې خبر ورکوي کچېرې اړتیا و خای نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځمې په ورځ د نوومبر په شپږمه له غرمې وروسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو له امله یو شمېر افغان ملکیانو ته مرکزوب له واوښته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او کوم خبر چې په ترکیه کې شروع دي داغه خبره ته احترام نه درلودي نو پیرونه وکړه واری وکړه او نن را وګرځول نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیری هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند د نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکړ. خو دوی بیرحمانه او نن را وګرځول په ځینو کورو کې د دوی د غټ مرمۍ ولګېدلې. دستر شپږو پورې شهیدان په پنځو شپږو پورې زخمیان دي نو څه تلفات یې سر ورسو ملکیان دي ټول ملکیان.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لورای بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې خزینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووزل سول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
کوروالا ته واشه دا ونه پاسه د دې نه نه نور دی وسره د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد هم د پنځمه پورس په خپل ایکسپانا لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوی د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی خودلای. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او تجاوز پنه کېدو هوکړه سوې وه، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځمه پورس په خپل ایکسپانا ادا کړی چې ډزې د طالبانو لخوا پیل سوې وې او دوی ځواکونو یې په خبرګون کې سنجول سوای او مسولانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ قطر او ترکیه په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 13مې پورې په استانبول کې وسوې، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې پنه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځو لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وسو. درېیم پړاو یې پرون د پنځمې په ورځ د نومبر په شپږمه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او په تعقیب بیا د کرښې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده.
و هم اوریدل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهمه ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیلې څومره ممکنې دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلاني ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په غوڅ شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته به هم دې نه وروسته کومې ترهګریزې پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقوله او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دوی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او د هغې په اساس جهاد روا ګڼلو، هماغه خو پاکستان کې هم دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه هڅه وه چې دوی افغانستان کې ورته کار کوو، جنګ کوو او همدغه پی پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیما د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه منن افغانستان ته منل چې دي ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هلې کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبرې هم چې وسو په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. اواز اوربند چوربان هم نقصه وې دي. هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوی دی، تر اوسه سرک نه لګي چې اړتیا څه پېښ شوی. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هماله یا هم له سیاسي هڅو سره هماله پوځي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وښيي چې یعنی موږ سره لا هم پوځي آپشن یا پوځي غوړاوي خپل لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او څرګند پیغام خو دا ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کوم بریج چې شوی په سپین بولدک کې د پاکستان دخوا نه، د هغه په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. بریج دوی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې بریج پراپ افغانستان ته، چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال ته داسې وښیي چې دا د افغانستان لوری دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا اوربند نقص کړی دی.
ځواک صاحب څه فکر کوي په دغسې حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لرې دی، جوړجاړي ته هم داسې هیلې نشته، تاسو وایئ چې دریځونه ډېر سره بیلابیل دي، منځګړي څه رول لوبولی سي، خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمېر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولی او هغه شخړې په یو ډول په همدغو هیوادونو یا د همدغو هیوادونو په وساطت سره هوارې شوي، اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بالاخره به جوړجاړي ته خبره رسیږي؟
منځګړي که وغواړي دا کولی شي چې دواړو خواوو سره خبرې وکړي چې دغه غوښتنې د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي، هغه څه غوښتنې مطرح شي چې هغه عملي وي، ممکن وي مقابل لوري ته د منلو وړ وي، ناممکن نه وي، نو دغه رول ترسره کوي شي. خو منځګړي یو محدودیت هم لري، هغه خو فشار نشي واردولی، ځکه چې که فشار وارد کړي خو هغه بېطرفي نقص کېږي او د منځګړیتوب هغه شرایط بیا نو نه پوره کېږي. څوک وغواړي دی او حتما د فکر کوم چې قطر او ترکیه دا کوشش وکړي د دې مذاکراتو کې کرستان سپام دي، هم د افغانستان اړخ او هم د پاکستان اړخ به دا خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران وي، هغه یعنی عکس العمل داسې و چې دا ښې غوښتنې نه دي. دې نه معلومېږي چې هغه هم په یو سطحه په یو لیول باندې دواړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه دا غوښتنې د حیثیت خبره ده.
خبریال او د چارو شنونکی جیلانی ځواک چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندې کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټنه کړي. لخیبر درې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال رادیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله مشکل دا چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او دا د اسو دی مانزه دی روټي یو شی د رقم نشته. کډ یو ګډ خداوش لاړ اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کیم. بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرفه دا خبره و کی چې کورسل منی کینی دواړه خبره و کی سیاست او تجارت دی باید جدا کی، ځکه دا خو د کروڑ کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په ارض څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړي دي، کابل ته روان یو، څه کم یو میاشت کېږي ولاړو، لار بند نه بعد گاڑو لان پراتو دی اختر ڈوڑے یا ابو اس درک نہ لگی بدا غوڑ سے مہربانی دیو کہ الیار دی مکتا کلاو کہ ٹرانسپورٹ دی حکومتو مسئلہ دا دی خپل کہ حل کی کر شپی خور سے بس بیٹرو خطر استا بیٹری خلکو نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نغل دی لگی گی شپی ڈنگے مارا دا چ ڈریوران سبائی یو گیز روان یو بیگا روان بیا ہسپتال تا تبی نیو دی
دا اکتوبر پی ول سمن اٹھا د پاکستان امنیتی زو کونو او پ افغانستان کی طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګه 500 سرحدي پولو باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوبلا اړولې وا. د دې نخت نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی، خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم دل پرتا دا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیه په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13مه نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او وایي مه پرېږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې درورسیږي. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې اوسمهال د افغانستان په 18 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادۍ راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تم ویر وستو د شری واکسینه مرته وکړي.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکي خو باڼه و چې ویل یې خپلې وړې خورزې ته یې کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړی. دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی د هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداری ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. دغه ادارې دا خبره پنجشنبې د نومبر شپږمه په خپله ایکس پاڼه کړې ویلي خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو په واکسینولو سره مه پرېږدئ چې دا ناروغۍ ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداری داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچ زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاری سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین ترسره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کومو ولایتونو کې چې دا واکسین دا مهال د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمېر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه تلئی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغۍ چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهۍ کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لومړنی زرق د شری په ناروغۍ د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 10 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغۍ اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 930 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونې ورستی راپور ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یو ان ویمن وای د روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خځو لاسرسی ورستر بلې ستونزمن شوی دی. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوره وروسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوي دي چې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکې او د پنځو ماشومانو مور ده چې له تېر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې پنځه یا شپږ ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټرانې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتر زنده.
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لریدی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاب نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ دوه ساعته ناست یو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډېری ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي نگینه هم ورته ستونزې مطرح کوي.
اگر وایته لوګر ځان په سوشل میډیا د زمینی خدمات صحیح ما اوسیز کېږي په لوګر ولایت کې خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدماتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن وایي روغتیایي خدماتونو ته د افغان خزو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. یو ان وومن په 2015 کال کې په افغانستان دی وی خزی په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې خځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خځې خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خځې څنګه زیاته کړي هغه خځې چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خځې دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د خځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې خځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځنګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیرای ښځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیرای وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیایي خدماتو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یو جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف موجه ستان.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومان لپاره د مناسب روغتیایي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2030 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1.9 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه هم دومره وه قدر منوریدونکو. په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي راډیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات می قبول کی قدرمنو درونو زده کوونکو یو زلبی هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درس موضوع ته هله مند يم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې په ترمی درونو ګللې زده کوونکو لته سره چې تاسو ټول په هیڅ زمرو تاسو تنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمن وو پیژنو د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو لته سره چې د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند مرابطه مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ راهي وره افغانستان ته خدمت کړي وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونه زموږ ته کړه وو د افغانستان لپاره تر سره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زده کوونکو ته چمتو کړی دي. نو هله مند چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړي او خپل او هم چې نن تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوت جوړونکي انجنیری لولو چې افغان روبوت جوړونکي انجنیری څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان روبوت جوړونکي انجنیری څوک وي د افغان روبوت جوړونکو انجنونو پیژندنه. افغان روبوت جوړونکي انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنونو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان روبوت جوړونکي ټیم یا هم هغه انجنیر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو له جملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول اسپلای چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنونو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنونو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنونو پکښ کې اشتراک کړی وو. دغه ټیم زیات شمیر انجنونو په خپل د هرات ولایت اوسیدونکو وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ تر روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د
نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت لستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دی لډی روزیت ستونزې او مشکلات سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دې د سفر ستونزې او مشکلات په محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه و. او هم شنه کله چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی به کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دوو ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوو ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې لولو چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو. او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دی سرته رسول دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې ټولی افغانی انجونی ټولی د نړۍ انجونی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولی سي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپلې هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوټ جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روښانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوټ جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربېره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ځو با وجود نړیوال بریاوی تر لاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچېری هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچېری په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو. که څه هم افغاني انجنیر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره توانیدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوټ جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایست. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوټ جوړونکو انجنیرانو د کوم ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوټ جوړونکو انجنیر کله چې دغه پروژې دي سر ته رسولې، په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې، کوم نوې اختراعګانې چې دي تر سره کړې وي، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال: د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درونه زكون خو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق لاس باندې نن ورځې درسي موضوع ته لمن دې چې تاسو ټول درنه او خوږه زكون کې برات رو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې بوم پتان وي درونه زكون کله که څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مزمن د افغان مشهور مېرمن اور باندې نو افغان مشهور مېرمن په پېښن او د هغه د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کې مو تاسو افغان ربو جوړون کې انجنیر په پېښن درې د هغه د ژوند په حق معلومات تراسه کړه او د هغوی د لسره وړو سره آشنا سره په ریبنې او په هیتلو چې سرنګه د افغان انجنیر کالج وای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژنګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کو. نو لته تاسو ټول درنو او خوشاله کوللی زكون کنه هله لرم تر څو د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو کوللی زكون کو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلفه دینه چې تاسو لوست پیسې د تل پسیر باندې باید تاسو ټول خوشو ګلری زكون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچې کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاسو د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپل یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک شهر کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات شهر کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یوه ماشومتوب په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړی کی د سپورت او د ټولنې او د الهام بخشون کی سری پتوګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړی کی د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخشون کی سری پتوګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکاری پتوګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2مه هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل شي میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2مه نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ د مارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو د مارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم ټیم نه وځي دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللی او بلکې د هغه ترڅنګ په ټی پوهنځي کې هم څه کړی کړی وي او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار قوي هوډ او اراده دا د دې یو نشه ده چې ټول افغان ښځو او هم چنان د نړۍ پر مخ ټول ښځو ته یو الهام پسې دی، یو سمبول او یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپل حصے په برکت دوی کلبونو ته ورسیدل. یعنی میرمن نادیه نکیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولوبچې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړله او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دوی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړله په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلین ټورنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلین ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلین ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دوی وکولای شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکولای شي چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنی د غورو لوپاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلین ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یو ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه لس نمبر وو او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فات دی. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې نو هیڅکله به هم د خپلو هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې
د کوششونو څخه دا معلومیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دی کولای شي در بریا تر منځله پر ځانونو ورسېږي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د شوز لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درانه ځکونکو به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسته راوړنې په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجینر لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښونکی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړئ. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مو دنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکی مېرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی مېرمن سپال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخت دی چې تاسو یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه باندې پوسی ویس تر بل داسې ورځې پورې درس پر چیز استا سو پدرانه چوپاره پر کې حاضرې جام د الله پمان ش وخت ولري درنو زکونکو.
ਕਰਲਾ ਹੁਆ ਹੋ ਰਮ ਖਾਤ ਜੀ ਜਿਦਾ ਕਰਲਾ ਹੁਆ ਹੋ।